라디오.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولس شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه صاف اواز اوریدلی شئ. نور یس نور یم او دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه پنځه نوي یوم هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې دیارلسمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د جون له دوهمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د هغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. پر دې موضوع بېلابېل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. په پاکستان کې یوه نجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او اور ور واچول شو چې له وعده یې انکار وکړ. او په وسله والو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې په یو هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه پنځلس تنه پکې وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لارې له کابل په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سختې ورځې مخې ته شته، خو افغان ځواکونه سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړو کې تکړه شوي دي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړې وې سږ کال بېرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځلې پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل چې راتلونکې میاشت به افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې وسپارل شي چې شمیر به اتو ته ورسیږي. وسلوالو د یوې خیری محسسې درې کارکوونکي په پروان کې وژلي دي. د راپورونو له مخې برید کوونکو تېره ورځ تر غرمې وروسته د فوکس په نوم د محسسې پر کارکوونکو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې ډزې وکړې. بختر دولتي خبري اژانس د شیخ علي د ولسوال نور اقا سامي په وینا خبر ورکوي چې برید کوونکو یوه ښځه او دوه نارینه چې د فوکس محسسې کارکوونکي ووژل او له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پروان چارواکي طالبان تورنوي چې دا کار یې کړی دی. فوکس محسسه د افغانستان په ځینو سیمو کې د روزنې په برخه کې کار کوي. تاجکستان د افغانستان له پولې سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړې د وسلو د قاچاق کوونکو یرغملو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اول خودجایف وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بلور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي وایي هیواد یې په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. ویل کېږي چې په وروستیو کې په کندوز کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د ناامنیو زیاتېدو په تاجکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي او د هغې هیواد چارواکي دې ته هڅولي دي چې د سرحد امنیت ته توجه زیاته کړي. په پاکستان کې یوه نجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او اور ور واچول شو چې له وعده یې انکار وکړ. د نجلۍ خپلوان او پولیس وایي چې د نجلۍ له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. پر نولس کلنې ماریا صداقت د مۍ په یو دیرشمه مړي ته نږدې یوې ډلې حمله کړې وه. د ماریا تره عبدالباسط تېره ورځ وویل نجلۍ ډېره بده وهل شوې وه او اور ورته اچول شوی و چې بیا ما په اسلام آباد کې روغتون ته راوړه، خو دې د چهارشنبې پوره ساه ورکړه. عبدالباسط زیاته کړه د ده د اورېرې په یوه شخصي ښوونځي کې کار کاوه او د مکتب د مدیر لور ته دا ورکړې وه، خو دې له واده انکار وکړل. بیا د مدیر له لورې ووهل شو. پولیس وایي یو مشکوک کس نیولی دی. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکترونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تېره ورځ په واشنگتن کې خبرلاند ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسئله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدراعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په اوومه واتمه به د نریندرا مودي د سفر یوه اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زور اټومي ریاکتورونو د جوړېدو مسئله وي. امریکا په 2008 میلادي کال کې له هند سره په ملکي برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړ، خو بیا تر اوسه د کومې بټې د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. وسلوالو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې پر یوه هوټل برید وکړ چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه پنځلس تنه پکې وژل شوي دي. پر امستر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشو، بیا ډزې وشو. په دې هوټل کې ډېر کل سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یوه څانګه ده. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخته هجومي عملیات پیل کړي، او په عراق کې بیا حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شویو سیمو کې خلکو ته له هوا خوراکي مواد وغورځوي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه څوارلس، په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه درو دېرش ټیټه دوه ویشت، په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه درویشت، په مزار شریف ښار کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه اووه ویشت، په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه څلور ویشت، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه څوارلس، آسمان یې ځای وریځ دی، او په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه دولس اټکل شوې ده.
له نجیبه زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هېواد ته داخل شي، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغېز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است.
یو شمېر پاکستاني چارواکي وایي پر ګډې پولې د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره باید پول ټینګه شي، خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي سخت دریځ ډېرې نورې لارې لري.
هغه خلک چې کم تخریب کوي، شر جوړوي، سرګردي، هغه په ویزو راځي نه، هغې سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي.
د ډیورند کرښې هغه اړه هم ډېر کسان د پاکستان له دې پرېکړې سره مخالفت کوي.
زمونږ خلک د کرخې د اغه غاړه زبر د بارډر نه غړم زین ورته وایم، کرخې اغه غاړه د کرخې دی غاړه ته مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خبرو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخی لوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجرې خبرو اترو له لارې هواره کړي. نن دوهمه ورځ چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپل خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی ترڅو دا ستونزه زر تر ژره هواره شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. پا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزی د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
به هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت پرې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو له دې اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت خوندي نه دي لکه پخوا چې پیغام وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امریکا چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هڅې پیل کړي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره شي. د افغانستان چارواکي د افغانستان د حکومت تیر ورځ د ګډې پولې په اوږدو کې د راپورته شوي کړکېش ته په پام سره ویلي چې پاکستان له دې لارې غواړي چې له هغو ستونزو ځان یوې خواته کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وژل کېدو له پیښې سره یو ځای د هیواد راپورته شوي او په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو سختو اقداماتو په اړه فرشته جلالزی په امریکا کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر محمد تقی سره دا موضوع څېړلې او لومړی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په باب ترې پوښتلي.
که د پاکستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې ریکوایرمنټ پیدا کیږي. که د افغانستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی او دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکولی کېدی شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده. خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدی شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي خو یو قانوني حیثیت دی شاید ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د داسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره خلک په دې کې دخیل دي؟
خلکو ته خصوصا پښتنو ته کده افغانستان پښتانه دي کده د پاکستان پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلک دی هغې ته خو هر قسم مسله ده. خو حل د افغان حکومت او د پاکستاني ځواکونو سره دی. نو یو پالیسي تکول پکار دی په داسې موجوده وخت کې چې یو خو پاکستان د لاسه چې کوم لاسوهنه افغانستان کې کېږي هغه دې ودرېږي او بیا که هغې سره قانوني طریقه کار دی ته ورکول غواړي د هغې طریقه دا نه ده چې ډیورنډ باندې د فینس جوړ کړي یا دا پکټ جوړ کړي. ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کوم تخریب کوي شر جوړوي سره ګرځي هغه په ویزو ځي راځي نه هغې سره بیشتر د پاکستان پاسپورټ پاسپورټونه دي هغه خلک درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړي چې تاسو په تورخم وزیر راځي او تورخم غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک نور خو د څه د خپل زیات راداریان دي په ډورن باندې هغه په څوک درې
په امریکا کې مشه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی او چې د پاکستان د او افغانستان په اړیکو کې د اورستي کرکچ په باب نظر سرګنو په تیر بیا د ډیورند د کرکې په موضوع کې او وسم یو ځل بیا په مکرې دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي وسلوالو دی وی خیریه مسجد درې کارکونکو په پروان کې وژلې دي تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی په پاکستان کې یو انجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او ور ورواچول شو چې له وعده انکار وکړ په واشنگتن کې د هند سفیر وای دی وی امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی وسلوالو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې پر یو هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې دوه وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي او په عراق کې بیا حکومتي ځواکونه د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي ازادي راډیو او ری وبجي او شپارس خيدي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي سالي محمد سالي د یو شمیر لیډیز ورسپانو مطالب لوستي
فارن افیرس خبرونه په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د شوونځو پر ستونزو تمرکز کړی دی د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیزو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پنګونه وکړه خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې شوونځي له خطر سره مخامخ دي د خبرونه په حواله دغه شوونځو ته چې د نړیوالو ادارو په مالی مرسته جوړ شوی دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغه شوونځو د ساتنې مسولیت لري پیش دی د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په شوونځو کې ځای پر ځای کیږي په مطلب کې لولو که د دغه شوونځو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنی کوي خو د فارن افیرس په حواله دغه شوونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغه چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان له کابل له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادي کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړ چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځي اهدافو لپاره په شوونځیو کې اړولې و فارن پالیسی امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان د داخلي بيزایي سويو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلیک کړي په افغانستان کې په ملیونونو کسان پر ډاک پاتې دي په مطلب کې راغلي لا افغانستان د ناتو او امریکایي قواو لوټلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بيزایي سويو سره د مرستو ژمنې نه دی عملي سوي فارن پالیسی خبرونه دی وی بيزایي سوي مور فرزانی کی سره خسته چی لخپل او ماشمان سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي خبرونه لیکي د کابل د شمال په دیسمه کې پلسګونو نوري کورنۍ هم تاریخ ژوند تیروي په مطلب کې راغلی فرزانی د څلورو دیوالونو د کندوالې چت په یو ترپال پوښلې چې اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي دیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په ورستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمن د جګړې لکبله لخپل پلرنی ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه شو خو څو کله مخکې په نشو رور دی خاوند مرز سو چې دا تر هغه وروسته کابل ته سنسوه او اوس د خپل کورنۍ ګټیالې ده فرزانی ویلی پورستایو کلونو کې مرستې کمې سوي او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د ننوایی د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه بسیږي فارن پالیسی د فرزانی هغه خبري هم راخستې چې ویلی دی کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابرولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامېږي د خبرونې په حواله د محل په افغانستان کې 12 لکه کسان د شخړو او ناامنۍ له کبله د خپل کورونو پریښودو ته مجبور سوي چې د درنیم کال مخکې په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بي ځای سو کسانو شمیر نږدې 15 لک تر رسیدو.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غرزلوي خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز یې اوریدلې شي. پاکستان تلویزیې پرته د افغانانو د تګ د مخنیوي پریکړه له پرون راهیسې عملي کېږي، خو له دې پریکړې سره مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې افغانان بلکې له ډیورنډ کرښې هاغه غاړه هم ډیر کسان له دې پریکړې سره مخالفت کوي. صفي الله ستانیزي ته به غوږ شو.
که څه هم پاکستان ته له ویزو پرته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي پریکړه عملي شوې، خو له دې پریکړې سره ان د ډیورنډ کرښې د هغه غاړي اوسیدونکي هم مخالفت کوي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړي اوسیدونکي وایي چې د ډیورنډ دواړو خواو ته خلک کلکې اړیکې لري او هیڅکله داسې پریکړې ورته د منلو نه دي چې د تګ راتګ پر سر یې سخت بندیزونه ولګول شي. د ډیورنډ کرښې د هاخوا اوسیدونکو لړلې یوه سنا اعجاز ده چې وایي اصلا ډیورنډ کوم سرحد نه دی، نو څنګه به خلک سره پرې وویشل کیږي؟ سنا اجاز چې د خیبر پښتونخوا راډیو خبریاله ده، کابل ته په سفر کې لازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل:
زمونږ خلک د کرخې د اغه غاړه زه به بارډر نه غنم زین ورته وایم، کرخې اغه غاړه د کرخې دی غاړه ته مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جب لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او اغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي.
اغه لسنه همدارس د کرخې دواړو خواو د خلکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړه او ویل چې خبریالان، لیکوالان او هغه خلک چې د قلم ژبه لري باید د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د خلکو د یووالي لپاره خپله مبارزه جاري وساتي. اخو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې له افغانانو پاکستان ته د تګ په خاطر د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د دوی حق دی او دا کار یې د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي د افغانستان پاکستان د پولي په اوږدو کې و د تګ راتګ ساحه دي چې په ټولو کې د ویزو دغه حکم عملي دی، خو افغان چارواکو وار له مخه د پاکستان له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په واسطه د دې ستونزې د هواري لپاره عاجل اقدام کړی دی. په دې اړه هڅې روانې دي. افغان دولت د اصولو له مخې اقدام کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په ډیر جدیت سره د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک لیکلی چې له دې موضوع څخه په رسمي توګه خبر نه دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ناخبري ښوولې ده. سیاسي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې په ډیپلوماتیکو اړیکو کې د افغان حکومت کمزورتیا پاکستان ته دا جرأت ورکړی چې وخت ناوخته په افغانستان فشار راولي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان لخوا د ویزو د غوښتنو مسله ژر تر ژره هواره کړي، کنه نو پاکستان په پام کې لري قرار قرار له دې لارې د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو لپاره خپلې هڅې کامیابې کړي.
راپور کې مو اوریدل چې پرون د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې د دغې لانجې څخه خبر نه دی، خو مخکې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په دې اړه ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي چې دا ستونزه ډېر ژر هواره کړي. د امریکا لوی درسیز وایي په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیره اونۍ په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
د پاکستان ولسمشر محمود حسین وای چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره دا ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. ممنون حسین دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې.
ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونو په ترڅ کې وویل چې هېواد د نړۍ له ټولو هېوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هېواد افغانستان یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره یې چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سرو اړخیزې کمیټې یادونه هم وکړه او ویې ویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے.
پاکستان گنی چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا مقصد د پوزي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کیدای شي. د پاکستان په نوښت د سلوړخیز کمیټې غړي هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو لپاره مرسته کوي چې تر دې دمه سوغندې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پېښو دغه کوششونو ته زیان رسولی، خو موږ هیله لرو چې دا کوششونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د لدندې ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
د ژوند رنګونه
نن یو مسافر ده
هم سفر وروره تر تقصه وکته دغه مالداری نه کنه کوم مسولیت تاسو اخلي څنګه خرڅوي
خود مالداری څخه چې داز ما په یاد کیږي موږ به شیدې جن راټولولې بیا به مو کوچ پیدا کړل کوچ به مو خرڅول بیا به مو د شلمبو څخه کور جوړول خو هغه اساس وس موږ سره نه ملایويږي فایله دغه چې وځل تر اغلی او براما جرسوي نه د پخوا مالداری لرو نه د عیال ازوغه پیدا کول شي فعلاً حکومت کوم زمينه موږ سره نه نیول
نو وس د ځوان سره قام په مخ بیاي
نو وس ځوان په دغه نقشه په مخ بیا یی چې بس په نیم سلو په باندې روزانه وکړو په دغه اساس خپل اولاد سره چلو خو مخ پر اخوته نه میږي وسلرو نه ما وخان شته دی نه بل زراعت لرو نو زموږ دغه ارمان دی د پیالن دغه یو ارمان موږ لرو چې په ورځ د اخرت په موږ د وزیر صاحب ماجرین هغه تحریرات رئیس بیا خپل وزیر صاحب د ماجرین بیا خپل رئیس جمهور مشتریخه نس په ورځ اخرت په موږ د شرګا پر میدان باندې به دا ټول مظلومان په پسی چې مشتر دی ولې دونی ظلم کړی
یعنی تاسو
مرسته نه ده کړی خوشو کار وکړو کله د خوشو کار وکړو نو په دغه اساس باندې کله شپه وځي پاتاسوي نو د شي وختونه خو راغلي دي چې موږ وچه ډوډۍ نه پیدا کړی بچی لرو تقریبا د خدای مال دولسانه بزه په کور کیم
تاسو غندی به واسلی خو بخی ډیر دی کنه
بخی ډیر
نو حکومت داوال چاته ورسیږي آیا په دې باره کې تاسو فکر کړی
بلې و حکومت کې ولا شي حکومت کې خپل غل نشي ک وزیر غل نشي ماوین دی غل نشي رئیس غل نشي مشفل رئیس جمهور خدای نه کړدا خو ما د بیا د وی خبره وکړه ک رئیس جمهور د خلک په غلا باندې مختنه کې دی خپل په خوشاله ني د سیاست ودا شي نه کېدل نو د حکومت خلک غل دي ک غل نشي د یو دولت اساس د مرسته راځي د ټول افغانستان پر مسلمانو باندې سره تقسیم شي د ګردو علاج کی غلجی د اعلی سیونه ستر عدالت پر زفر ګردو باندې د حکم کوم شي د ټول غلجی د مسلمانو حق دی خوري
هغه ورسته کار ونه کی او بچو ته ډوډۍ مې نسی کنه په ورسته سره کوم احساس کی
نو زموږ د شو کښنی کښتی ما شو باندې خو واجه خبره کوو پټه جنوي د سلور پنځو واتو نو لسو کلو دي یو وخت چې د شراسو د مورګانی د کښنیان د بازار تاسو یا دا کورو تاسو کې د برایي وچ ډوډۍ پاتو چې دا وګوله مشترک پیدا شي په همدې اساس باندې مردا شپه تیرو د شي وخت پر موږ ډیر راغلي دي په میاشتو په شل شپه موږ غوښه نه دي لیدلې تر غوښه خو بخي تیر یا کچالو چې موږ ته پیدا شي نو موږ ډیر په خوشاله کې
په کور کې څوک اس ځوانان یې د کار لپاره
دا زموږ د علمن خلکو خځې کوي ما خپل و دوی خځې دي نو تقریبا از ما چې صاف سره کړی دي خپل رمور چې موږ سره کوم نمبر 2 لستانه کېغو
خاده دوه خځې دی ولی کړی چې پیسې منه لري چې غوته پوري ورکی
دا مودا شکړی دي چې پلاراته کړی ده په دنیا باندې بل مخور مخې کړی ده دا موږ بس لکه قانون چې دا د ایرمن خلکو پر دغه اساس نو وسو یو درته نو سي لکولای
نو دا قانون عملی کوي چې خځې ډیره کوي کنه او ډوډۍ بیا نسی ورته پیدا کوي
پیدا کوي خو یې نو مارز وکي چې زه خو خپل کوشش کوم کمی تر واش تیر شي نو بیا مجبور یم چې حکومت تر لمن ونه سم چې ولې زما سره دا شي کوي
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د خلاصې د لرو سره اوس احمد جعفر احمدي سړو سره غلې او مایکروفون ور سپارم احمد صاحب خیر اخلاص
تشکر آقای نوری تشکر که صبحتون را با رادیو آزادی آغاز کرده اید صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید سفیر افغانستان در پاکستان تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغان‌های بدون ویزا به پاکستان را بالای روابط کابل و اسلام آباد اثر گذار می داند. انتظار می رود رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در یک فرصت کوتاه تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند. خرید و فروش گرده افراد زنده در افغانستان قانونی است یا غیر قانونی؟ گفتگویی داریم با یک متخصص امور صحی در این مورد. پیش از همه خبرهای مهم این مجله خبری با من جعفر احمدی. یک مقام آمریکایی میگوید که نظامیان افغان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال پیشرفت کردند. یک دختر پس از به آتش کشیده شدن در پاکستان جان داد و مردان مسلح بر یک هتل در سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. تفصیل خبرها اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال به پیشرفت‌های دست یافتند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در پنتاگون صحبت میکرد همچنان گفت که افغانستان در آغاز فصل جنگ ها قرار دارد و روزهای دشوار در پیش رو خواهد بود اما وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان امسال بهتر از سال گذشته عمل میکنند شورشیان مسلح 3 کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. بر اساس گزارش ها، مهاجمان چاشت دیروز کارمندان مؤسسه فوکس را در ولسوالی شیخ علی پروان هدف گلوله قرار دادند. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از نور آقا سامی ولسوال شیخ علی گزارش می دهد که حمله کننده ها پس از کشتن یک زن و 2 مرد که هر 3 کارمندان مؤسسه فوکس بودند از محل فرار کردند. تاجیکستان شمار نیروهایش را در مرز با افغانستان افزایش داده است. به گفته مقام‌های تاجیکستانی این اقدام به دنبال افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی قاچاقبران اسلحه، اختطافچیان و شورشیان بنیادگرا به اجرا گذاشته شده است. سخنگوی پلیس سرحدی تاجیکستان میگوید که برای جلوگیری از تهدیدها دوشنبه تصمیم گرفته تا نیروهای بیشتر را در نزدیکی مرز با افغانستان جابجا کند و آنها 10 پسته امنیتی را نیز ایجاد خواهند کرد. گروهی از مردان در پاکستان یک دختر را پس از لطوکو به آتش کشیدند و او در نتیجه زخمهایش جان داد. ماریا صداقت پس از آن که از ازدواج انکار کرد مورد لطوکوب قرار گرفت. اعضای خانواده وی و همچنان پلیس پاکستان میگویند که ماریا در نتیجه زخم‌های شدیدی که برداشته بود جان داد. گروهی از مردان روز سه‌شنبه بر این دختر 19 ساله حمله کردند. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند، عملیات بزرگ تازه را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز گفت که سربازان کرد و عرب‌های سوریه کنترل 16 قریه را در دست گرفتند و در حدود 15 کیلومتری شهر منبج قرار دارند. بریتانیا خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده تا در آن روی ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق هوا به مناطق محاصره شده توسط نیروهای امنیتی حکومت سوریه بحث شود. کاروان کمک‌های غذایی و ادویه دیروز وارد شهر محاصره شده معظمیه شد. محمود الجلاب شاروال این شهر در این مورد گفت: این کاروان مواد امدادی آرد و ادویه را برای مراکز صحی حمل می کند. ورود کاروان برای 3 روز ادامه خواهد یافت. سفیر هند در واشنگتن می گوید که گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. آرون سنگ دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که با شرکت آمریکایی وستنگ هاوس در این مورد با جزئیات صحبت شده و یگانه موضوع باقی مانده مسئله مصارف مالی است. انتظار می رود هفته آینده نرندرا مودی صدر اعظم هند از واشنگتن دیدن کند. دیدار 7 و 8 جون مودی از آمریکا بیشتر به ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای در هند متمرکز خواهد بود. و مردان مسلح بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. بر اساس گزارش ها حمله نخست بر هتل امبسادور با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت و سپس تیراندازی آغاز شد. گروه از شباب که شاخه القاعده در سومالیا به حساب می آید مسئولیت حمله دیشب را به عهده گرفته است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 14، آسمان قسما ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27، آسمان قسما ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 24، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 14، آسمان قسما ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 12، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغانهای بدون ویزه به پاکستان بالای رابط کابل و اسلام آباد اثرگذار خوانده می شود.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش بر روابط بین دو کشور زیاد است.
مخالفت باشنده های آن سوی خط دیورند با جلوگیری از ورود افغانهای بدون ویزه به پاکستان.
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمیگویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
انتظار می رود رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که چه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. در یک شفاخانه هرات گرده های افراد فقیر و نادار بالای مریضان فروخته شدند. قانونی است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره و این مورد اثبات شده و دولت ستامه در این مورد اقدامات جدی خود اتخاذ میکنه.
همچنان گفتگویی داریم با یک تکسیران در کابل.
اکثریت وقت خصوصا کلانترهای ما یگان جای میره دیگر راه به ساعت ها و به دو ساعت و به سه ساعت بند میمونه، بسیار مشکل و گرمی از بالا میباشه.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی بمکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که دستور ویزا گرفتن برای افغانها از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. حضرت عمر زاخیلوال برادیو آزادی گفت که یک نامه را برای راحیل شریف لوی دیرستی زور اردوی پاکستان فرستاده و از وی خواسته است تا مشکل ویزا را از طریق گفتگوها حل کند. پاکستان امروز برای دومین روز پیهم تنها برای افغانهای اجازه ورود به آن کشور را می دهد که ویزای پاکستان را داشته باشند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان از طریق سفارتش در اسلام آباد تلاش‌های را آغاز کرده تا مشکل ویزا در مرز با پاکستان حل شود. بر اساس فیصله اخیر اسلام آباد، هر شهروند افغانستان که می‌خواهد وارد آن کشور شود، باید ویزای پاکستان داشته باشد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می‌گوید دستور برای گرفتن ویزا توسط افغان‌ها از سوی حکومت نه بلکه از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. به گفته آقای زاخیلوال، برای راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان هم یک نامه فرستاده تا مشکلات موجود از طریق گفتگوها حل و فصل شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت این تصمیم اردوی پاکستان به زیان دو کشور است.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش بر روابط بین دو کشور زیاد است. متأسفانه است که پاکستان رابطی خوب با افغانستان میخواهد و در اون مورد اقدامات باید که از این طرف صورت بگیرن که او مفید به همچو روابط باشه که خواهانش است. این اقدام یک طرفی به هدفی که بوده میشه که در این مورد ما بحث بکنیم و به یک شکل منطقی استدلال خانه کنندی داشته باشیم.
حکومت افغانستان به این باور است که پاکستان از چند جانب بالای افغانستان فشار آورده و علت آن برمیگردد به فشارهایی که از سوی جامعه بین المللی به پاکستان وارد شده است. مایکل کوگلمن یک محقق در مرکز تحقیقاتی ویلسن امریکا میگوید پاکستان در وزیرستان تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کرده، اما بر ضد طالبان افغان عملیات نمی کند و از آنها به حیث یک وسیله کار می گیرد. آقای کوگلمن بر رادیو آزادی گفت به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین گروه طالبان در داخل خاک پاکستان، فشارها بالای آن کشور افزایش یافته است.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
با باور من طالبان افغان از سالها به این سو با پاکستان روابط داشتند. پاکستان بر طالبان نفوذ داشته که آنها در مناطق قبایلی و بلوچستان پناه آوردند. با باور من حمله بالای ملا منصور در بلوچستان برای شورای کویته یعنی رهبری طالبان افغان پیام باشد که پناهگاه های آنها در پاکستان چنان که مسئول بود حالا نیست. علاوه بر مرز تورخم، شش راه دیگر میان افغانستان و پاکستان وجود دارد که افغانها بدون ویزا از آنجاها عبور می کردند. اما گفته می شود که به دنبال فیصله اخیر اردوی پاکستان، افغانها از دیروز از این راه ها هم رفت آمد کردن نمی توانند.
شنیدید که سفیر افغانستان در پاکستان تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغانهای بدون ویزا به پاکستان را بالای رابط کابل و اسلام آباد اثرگذار می داند. ده ها باشنده آن سوی خط دیورند نیز با این اقدام پاکستان مخالفت کردند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
با آنکه فیصله پاکستان مبنی بر جلوگیری از ورود افغانهای فاقد ویزا به این کشور عملی شد، اما این اقدام پاکستان نه تنها سبب خشم افغانها شده، بلکه واکنش‌های باشندگان آن سوی خط دیورند را نیز به همراه شده است. شمار از باشندگان در آن سوی خط دیورند میگویند مردمان هر دو طرف خط ارتباطات محکم داشته و این تصمیم هیچ زمان مورد پذیرش آنها نخواهد بود. سنا اجاز یکی از باشندگان آن سوی خط دیورند است و در حالی که به سوی کابل در حرکت بود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که دیورند اصلا سرحد نیست، پس چرا به اساس آن مردم تقسیم می شود؟
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمی گویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
خانم سنا همچنان گفت که باید خبرنگاران، نویسندگان و روشنفکران برای وحدت مردم دو سوی خط مبارزه کنند. از سوی هم سفارت پاکستان در کابل میگوید که آنان حق دارند از مسافران طلب ویزه کنند و این اقدامشان به خاطر تامین امنیت کشورشان اتخاذ شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته است در امتداد خط دیورند 7 منطقه است که مردم از آنجا رفت آمد می کنند و بررسی ویزه در تمامی نقاط عملی شده است. اما مقام های افغان پیش از پیش با این فیصله حکومت پاکستان مخالفت نشان دادند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان در تلاش حل هر چیز زودتر این مشکل است.
تلاش‌ها در رابطه دولت افغانستان اساس نمودار فورسیل اقدام کرده و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله است.
آگاهان سیاسی انتقاد میکنند ضعف در روابط دیپلماتیک حکومت افغانستان این جرأت را به پاکستان داده که وقت ناوقت بالای افغانستان فشار بیاورد. فیض محمد زلان آگاه سیاسی و استاد در پانتون کابل گفت که حکومت باید از راههای دیپلماتیک این معضل را حل کند، وگرنه پاکستان تصمیم دارد که آهسته آهسته خط دیورند را رسمی بسازد.
7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. اردوی آمریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال به پیشرفت‌های دست یافتند. شورشیان 3 کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. جنگجویان کرد و عرب عملیات بزرگ تازه را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. مردان مسلح دیشب بر یک هتل در پایتخت سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. و سفیر هند در واشنگتن میگوید که گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از زرغونه منگل میشویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن افیرز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی مکاتب افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، کشورهای غربی بعد از آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 سرمایه گذاری های سنگین در بخش تعلیم و تربیت در این کشور کردند، ولی در حالی که اوضاع امنیتی در نقاط مختلف افغانستان رو به بدتر شدن است، مکاتب در چندین نقطه افغانستان مورد تهدید قرار دارند، نه تنها از سوی طالبان بلکه از سوی نیروهای افغان که وظیفه حفاظت از این مکاتب را دارند. به نوشته فورن افیرز، نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون از مکاتبی که اکثر آنها از سوی مؤسسات بین المللی احداث شدند، استفاده می کنند. آنها در جریان انجام عملیات های تهاجمیشان در مناطقی که در دست طالبان قرار دارند، در مکاتب جا به جا می شوند. به نوشته نشریه، حتی اگر به ساختمان های این مکاتب ضرر هم نرسد، آموزش اطفال افغان مختل و متوقف می شود. ولی به نوشته فورن افیرز، این مکاتب اغلباً در جریان حملات جوابی طالبان به صحنه جنگ مبدل می شوند و تا زمانی که دوباره ترمیم شوند، اگر ترمیم شوند، اطفال بدون مکتب می مانند. فورن افیرز می نویسد ماموریت ملل متحد در افغانستان در سال گذشته میلادی از 20 قضیه گزارش داد که در آن قوای حکومتی افغان و مخالفین مسلح مکاتب را برای اهداف نظامی اشغال کرده بودند. نشریه فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان میلیون ها فرد باقی مانده در میدان در افغانستان. به نوشته نشریه، با تشدید جنگ و خروج جاری نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، وعده هایی که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان داده شده بود، متاسفانه برآورده نشده اند. فورن پالیسی از فرزانه مادر بیجا شده حکایت می کند که با 7 طفلش از 10 سال به این طرف در چمن ببرک به سر می برد. صدها خانواده که بیجا شده در چمن ببرک که در شمال کابل موقعیت دارد به سر می برند. چت 4 دیواری گلی فرزانه با ترپال پوشانیده شده است. چت خود از اثر بارانهای شدید اخیر چکک می کند. فرزانه 30 سال از جنگ های اواخر سال های 1990 بین طالبان و قماندانان محلی از پروان به پاکستان فرار کرده بود و بعد از مرگ شوهر معتادش در کمپ چمن ببرک به سر می برد و یگانه نان آور خانوادهش می باشد. فرزانه می گوید کمک ها در چند سال اخیر کم شده اند و خانواده اش حال به خیرات و نانهای پسمانده از نانوایی محل گذاره می کند، ولی این کافی نیست. فرزانه جوان می گوید زمانی که نتوانید به طفلتان غذا بدهید، بدتر از کشته شدن با فیر گلول است. من نگران اطفالم هستم که در این زمستان خواهند مرد.
لوی دریسیز اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که در این روزها نشست‌های بسیار مهم در مورد افغانستان ادامه دارد. رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که بر اساس گزارش تازه قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، قصر سفید تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد از نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ کند. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا در یک فرصت کوتاه تصمیم نهایی بگیرد که چه تعداد از نیروهای کشورش در افغانستان بمانند و مسئولیتشان چی باشد. توافق بر اساس گزارش صورت می گیرد که از سوی جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان تهیه شده و وی ماها روی آن کار کرده است. نیروهای امریکایی می گویند تا یکشنبه گزارش در مورد افغانستان را به واشنگتن می فرستند. با این هم تا هنوز معلوم نیست که قصر سفید چه زمانه فیصله نهاییش را اعلان می کند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد پیش از اجلاس رهبران ناتو پلان امریکا نهایی خواهد شد. انتظار می رود وارسا پایتخت پولند پس از 1 ماه میزبان این نشست ناتو باشد. جنرال جوزف دانفورد لوی دریسیز اردوی امریکا می گوید نشست ها در مورد افغانستان به صورت دوامدار ادامه دارد و آمادگی ها برای اجلاس وارسا در جریان است. از اظهارات هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا چنین نتیجه گیری شده که شاید ایالات متحده نظامیان بیشتر به افغانستان نفرستد. اوباما در گفته هایش تاکید ورزید که ایالات متحده بر روند آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. ما در عملیات های روزمره که در حال حاضر از سوی نیروهای امنیتی افغان پیش برده می شود وارد نخواهیم شد. وظیفه ما همین است که با افغانستان همکار باشیم تا آنها خود کشورشان را مسئول نگه دارند. یعنی زنان و مردان ما در لباس نظامی نباید وارد جنگ شوند. بحث روی آینده ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال مطرح می شود که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان هفته گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد و اختلاف ها میان گروه طالبان بیشتر از گذشته شده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 9800 نظامی در افغانستان دارد و رئیس جمهور اوباما پیش از این گفته بود تا اخیر سال 2016 میلادی شمار این نظامیان به 5500 تن کاهش خواهد یافت. اما با افزایش حملات طالبان ادامه جنگ ها در افغانستان، بحث ها در واشنگتن در این مورد گرم شده که هر گونه توافق باید بر اساس شرایط صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به تازگی به نقل از برخی منابع گزارش داده که در یک شفاخانه خصوصی در هرات زمینه برای خرید و فروش کلیه های افراد مساعد شده. با دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که این خرید و فروش مجاز است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً روی کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم.
شما خبر هستین که خرید و فروش کلیه های افراد در ولایت هرات جریان داره؟
در یکی از شبخانه‌های شخصی یک مورد عملیات پیوند گرده که او هم از فامیل یعنی از مادر یک دختر برای دخترش در یک همکاری مشترک علمی بین این شفاخانه و متخصصین ایران که اونا آمده بودن به خاطر کمک و یک مورد استثنایی را عملیات کردن. ات کدام موردی که در اوج عملیات شده باشه که از یک بیگانه خریده شده باشه به یک مریض دیگه فروخته شده باشه، این مورد ریاست صحت عامه ایران به اساس بررسی که انجام دادن رد میکنن، میگن انجام نشده.
کدام شفاخانه دکتر؟
همین شفاخانه
لقمان حکیم. بله، اما ما در صحبتی که با یک دکتر همین شفاخانه لقمان حکیم در هرات داشتیم، این دکتر تایید کرد که یک تعداد افراد بی بضاعت را که قصد داشتن کلیه هایشان را بفروشن با مریضا معرفی کردن. زمینه سازی برای فروش کلیه قانونی است به نظر شما؟
نه خیر، نه، این قانونی نیست و این مورد اثبات شده و وزارت صحت عامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه. خب آیتی که از آدرس ریاست صحت عامه هرات رفتن ارزیابی کردن، اونا با متخصصین و مسئولین اداری شفاخانه و اسناد شفاخانه ارزیابی کردن، ولی اونا نام یک دکتر را که شما میگین شاید با اونا مصاحبه نکرده باشه، ولی اگر شما نام شبتید ما میشه که هیئت دیگه را معذب بکنیم که موضوع را یک بار دیگه هم پیگیری بکنن.
برای کسایی که یا مراجعی که مثل شفاخانه لقمان حکیم که زمینه خرید و فروش گرده را مساعد میکنن، چی مجازات در نظر گرفته شده؟
وقتی هنوز قانون توشیح نشده ما مشخصا در این مورد چیزی ابراز نظر کرده نمیتونم، ولی در کل این مورد مجاز نیست. در کل دنیا اصل همی است که خرید و فروش در این قسمت ممنوع است، یک اصل کلی است. با آن هم موردی که اتفاق افتاده باشه شما او را گزارش برای وزارت صحت عامه اگر دعوان بکنین یا کسی که در این مورد ادعا داشته باشه، وزارت صحت عامه متعهد به این است که تمام اعمال خلاف اصول و مقررات پیگیری بکنه. جدا
بله دکتر صاحب، یک زن و شوهر در هرات به ما گفتن که ظرف چند روز آینده بنابر به بضاعت بودن و فقیر بودن کلیه هایشان را در همی ولایت خواهند فروخت. چی کار از دست شما بانوان مسئولین ساخته است تا جلو فروشی کلیه های زوج را بگیرین؟
ما جدا به رئیس اتامه هدایت خواهیم داد که در این مورد تدابیر لازم را بگیرن. در وزارت در ولایت هرات وزارت صحت عامه رئیس صحت عامه نمایندگی میکنه و مسئولیت داره و ما به اساس همین پیامی که شما از شما دریافت کردم به اونا این موضوع را انتقال میدیم.
دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، و از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
های زندگی.
نام محمد کازم، یکی از تفسیرانه.
چی فکر میکنین در این اواخر ازدحام ترافیک زیاد نشده در شهر براتون مشکل ایجاد نمیشه؟
بسیار زیاد یک ازدحام ترافیک و ضمناً موتر بسیار زیاد شده، به حساب نفوس کابل بسیار بیشتر شده، هوا هم چون گرم است بسیار مزاحمت.
گاگای درابندی بند میمونین چقدر؟
بسیار زیاد، اکثریت وقت خصوصا کلانترای ما یگان جمعه را دیگر راه به ساعت ها و به دو ساعت به سه ساعت بند میمونه، بسیار مشکل و گرمی از بالا میباشه. حتی اکثریت وقت قدر مشکل میشه که قنبخت به بسیار کیلومترای طولانی پیاده از موتر پایین میشن چون را بند میباشن. مشکل اونا و یا وظیفه نا وقت میشه یا مریض دار میباشن در شفاخانه، بسیاری وقت پیاده میرم قنبخت.
تو کدام وقت نشده که کدام مریض در موترتان بوده باشه و یک جله داشته باشه و در بندی هم بند مونده باشه؟
چرا نه، اکثریت وقت اتو شده که قنبخت در موتر حتی به حساب زوف کردن بسیاری وقت بند میمونه. مخاگه به دستم میرم چون به قانون میباشه مجبور میباشیم، رابندی میباشه،
خاطر مریض
ما صبح ساعت 5 بجه تا شب 8 بجه 9 بجه تاکسی رانی کنیم.
تشکر، سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین.
زنده باشین.
از شما هم تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.